او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړۍ، غزی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدېش او برګمټال د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سړک په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلې رسېدو د پارون اسدآباد، د اسمار برګمټال او د نورګرام منډول ترمنځ سرکونو کارونه په ټپه ودرول شول، که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
درنو اوریدونکو، اوس هم له ژمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبرونه خبرې کی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی.
خو هم خځو ته د نارینه او لوري نه کمی پیسې ورکول کېدی یا هم بخینه ورکول کېدی، ولی اوس بخې دغه کچه را سفر شوې ده.
د کابل اوسیدونکي لیما چې خپل هم بې دندې شوي وایي چې په اکثره کورنیو کې د نارینه وو لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی، خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسؤلیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیره بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنه اخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسیدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوهند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بخینه ورکول کېدې، ولی اوس بخې دغه کچه را صفر شوې ده چې دوی بیخي ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیږي دوی ته ټاکل شوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان دی دوی ډیر کم ستونز ورته حلایي، ولې د هغو ستونز لپاره چې دوی پیسې ترنه غوړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي، فقط ډیر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې ځي چې د ځان لپاره یې مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شاورما یا بلان دسته موشش
سره لدی چې میړه می ډیر ماشه خلی خوزما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي داسې وختم شوی چې لما سره 15 افغانۍ هم نه وي اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي میلمه راځي خپل مې پیسو ته ضرورت کیږي حیران یم چې لکه مای کړم دته چې وایم پیسې راکړه وایي ښځې پیسې څه کوي ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي له ښکلا سره مې مرکه کړې هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره بېکار کوو اوس دوی ټولې بېکاره دي خپل عاید نه لري نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې که اولادې مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي هغه هم که ورکړو ښه ترخه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي
بیرون وګوري لکوره بهر اکم نظام نه پریدي چې کار او خپل یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په ما خبره په نو له ظلم مصرفي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په خځه باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په خځه باندې بلکې هغه په کورنی ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغه بد اثر لري ځکه دا لږ شخړې لیدې نه رامسته کیږي او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هیڅ ما ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی تبا چې هر څه طبي ضرورت پیښېږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي هغه تبا یا بیرون وي کله نا کله مثلا میلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پیښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کیږي نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شي وي شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي او په خپل مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي څه موده وړاندې د کابل ته تللې وم هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سرکونو باندې کار کولو مثلا یا بې تکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به و چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هېڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی وه طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دوی کې څومره تغییر راغلی وه
ډېر تاثیرات پرې اچولي دي نوي رژیم ډېری ځایو ته زه لاړم ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوي مخکې د اقل یو کار درلودو یو حیاتي به درلودله هغه که کار لري ولې اوس هغه څه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه و ټول اقتصادي ستونزې کړيږي او مېرمنې بیا بيخي په بد وضعیت کې وي هغه ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو به شاین خرڅول دا ډېره دردونکې وه
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې آیا په دې امید وي چې بیرته به د پخوا په څیر کار شروع کړي او که یو ډول ماتې سوي وي
که زه تاسو ته یو مثال درکړم زه یو ارګا ته تللی وم هغه د تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وي نو هغه ته په هغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکي میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپل ارګا وتړئ یا څنګه وتړئ دوی ډېر خفه وي دوی ویلي چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله خو اوس چې دغه وضعیت ته مونږ ډېر لستون سره مخامخ یو ډېر جګرخونه ویل چې زمونږ سرنوشت مونږ راتلونکي به څه شي ځکه مونږ همدغه لاره و چې خپل کورنۍ ته منفقه پیدا کوله دوی ویل چې مونږ بل دې لا قوي کچېر په افغانستان کې ونشي حتی د سیمې په هیوادونو کې مونږ مصرف کړی دی مونږ وسایل اخیستي دي که دلته ونشي په یو بل هیواد کې مونږ مجبور لاړو چې ماجر شو اول تخپل دغه کار شروع کړو
په دغه سیا وضعیت کې چې بیرونه میرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه وو ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په میرمنو راغلی څوکې چې د اقل میرمنې روحیه واخلي
فرشته جان یو څه باید زه وایم چې افغان میرمنې ډېرې قوي دي که وي مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودلو حتی په کور کې اوس دوی کولی شي ډېری میرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده لاسي کار زده ده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزي ده دغه شیان زده دي که سړی مثلا خپله دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولی پیسې نشي ورکولی ګټه وټه یې نشته میرمنو ته د وسایل راوړي هغوی خپله کار کوي شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پی تېره شي که وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالیو دغه پیرو پلور بيخي زیات شوه دی دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار ته راوړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځیدوم لیدل چې ډیرای داسې شین موږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامغه باندې کار وکي بیرته د بازار ته راوړي خرڅوي دی اډقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپدې ورخه کې میوې زما د کور سړی د خپل مېرمنو سره لاس ورکړي کومک ور سره وکړي اډقل یو څه میاشتنی او ورځنی عاید بلاغیت خلاص سره وړي چې خپل ستونزې په حل وي
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکړي او دام خفای اندېښنه لري چې راتلونکي به څه کیږي لاس ترزنی دام کینی نارینه هم په کور کې ظلم ور باندې کوي عاید هم نه لري او دا میرمن هیڅ حرکت و نکا هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نکا نارینه مرسته و سره و نکا بلاخره خبر چیر ترسیگی
خو خبر هم نگه ده چه کورانه تاو ترخوال را مسته کیگی کلا چه تو گوری چه حولات دیس نلری ده خوراک لپاره چنشتا ده غصول لپاره چنشتا و کور که سونزی بیهاد به اندازه ری ده افغانستان تقریبا پسولو که بالغه ونیش 90% یا 80% خزی هم دا اوس په کورونو کې پرابانی ناروغي باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستون سره لاس او گریوان دي ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو وادي کنه یو پټوله کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي اراده نشته ده کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې بيخي غشنه ترکاریم په واچو نیو لاس 40 روپۍ په دې ورځ غټي خو اراده نشته ده قوي زړه نظر دي په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونشي نو اراده چوي چې کر کومه د ژوند ټول لستونځ به حل شي د خلک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي د ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي ولی په ټوله کې که اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټ راون غړي فکر کومه خزه او نر یو ځای لا څور کړی د کور لستونځ به حل شي او لدغه رماني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالي ستونځ خبره وزي
د سیو میرمن طبخ پول ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده احتیاج موتاج پیسې نه لري حتی د موټر کرایه نه لري په خو او شا گاوند کړي د سیمیرمن تالي دلې و
ولې نه دغه اوس چې تلې او ما ډیره د سیمیرمن سره زما خامخ شوم حتی بازار چې وکړه تلما نو دغه سوالګر به خېډي رو به هدا به اندازې یعنی ډیر ځوان ځوان مېرمنې ما ولې تلې چې او چاته به لاس وکړه ولې د لاس یو 50 روپۍ وکړه به کوله نو دا خپل دم دې کاروندوی کوي چې دوی څنګه لري کڅې درلوده له هیڅ وکړه ته نه اړ کې چې هغه بیرون راوځي سرک ته او یو چاته لاس ونیسي په فکر کوم دا د ډیر مجبورۍ څخه کېږي دوی مجبور شي او اولاد نه پخا غواړي چې دوی بیرون راوځي او سرک باندې کېنی به د چاته خاطر غواړي نو ډیر داس مېرمنې شته به هتا ما سی ور سره کړی دی چې هغه حتی لاس روپۍ نه لري او وای چې مونږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته چیرته د موټر کرایه ته چې بيخي وې دون سره سره نه کې اولاد مشاړي ګرمي ډیره و اوبر انا غاړي وې حتی مونږ د دې توان بیان لرو چې د خپل بوتل په ورته واخلو
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی
ټول کې د ستونزې لري وازی نیشی که تلی چودی پا کور که کینی او زده و خوری هر از سونزه چی ده هاگه ده هلار لری که دوی چی ریخ پل حمد للاس ور نکری او هاگه چه چی دوی توان لری هاگه چه چی دوی زده دی او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دي، شته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل که 100% نه وي، بیخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا به لویه خبره وي په اوسنیو شرایطو کې. له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې، او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکړي بازار ته وړاندې کړي، خرڅ کړي، ځکه اوس خو بیروني کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ډېری مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چرګوړي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی و. هغې ویلې چې زه مې خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مرۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو ته څه کوي؟ هغې ویلې چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما 150 روپۍ په تللي په 200 خرڅوم، 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 1000 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټي دې ته لویه خبره ده.
او نارینه وو ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کم هغه په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه کا، یا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې، کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به یې ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پی ټول وي. که ژوند کې به ستونزې رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک کې مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله د همدغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10-10 روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسې باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسې نه لرم، یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېر زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د ښځې بې برخې کول له دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي، او بیا په 13 کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو له لارې د خپلې کورنۍ اشاوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري، نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه وو سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یوه میرمن چې پیسو ته ضرورت لري، او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه مېړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه دي ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري؟
ګوره کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي. دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نشي کولی چې دا ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنی ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس راځو دې ته، ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حیفونه دوی باوسي او راووسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دند لرو په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو تبا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په اخره نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، بدن دې اوږمار شوم او تنخواه مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنی مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود، مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله. صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو لش پیتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040224 1 4 6. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسي چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هره جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړۍ بل کېدای شي چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کیدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه په هوای د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یزه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي. د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دشتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدی مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 2 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، ګربات، هغه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او حامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیم بجو لا ازادي راغی.
او د خبراوني په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافي پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې. خونکي به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خون کوي کوي
موضوع د کجکی برښنا بند. د کجکی د برښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالی کې د برښنا د تبلیغ یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتر شمال ویدیز کې واقع ده. په دا ولسوالی کې د هیواد د برښنا تر ټولو لوی دستګاه په پام کې نیول شوی و چې د برښنا د تولید ظرفیت یې 1,00,000 کیلوواټ په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب شول. د برښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول، نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکی پر دام جوړه ده، د کجکی د برښنا فابریکا ورته ویلی سو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجری لمریز کال کې پیل او په 1320 هجری لمریز کال کې بشپړ سو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې تر سره شوې. او یوازې دا نه چې د زرشا بابا په شپو کې د کجکی برښنا بند جوړ سو، بلکې د افغانستان په ډیرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسون په برخه کې زرشا بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت زرشا بابا په شپو کې بشپړ شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت زرشا بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو لپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټ برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرشت سنگین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلا ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ډول تصدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پرزې نوي شي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډیر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روان دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند ویني.
د کجکی د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاق له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخې په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخې افغانستان په څه باندې ډیرو ولایتونو ویشل شو. یو له دې دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وې چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قرقیزستان او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فراز څخه عبارت وو. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه، یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپل دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوری ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1400 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 49 شاري ساحې او 249 ولسوالۍ او 3500 اصلي او پرې کلي شامل و. له 1450 لمریز کال څخه وروسته دوه ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ شته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکلا گریش، دا باید په ولایاتو بدل شي، یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 324 ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Yeah.